د دوی د پاره بریټ کولې شي دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی اغاز یا چوي دي او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبان نه افغان طالبانو جلا شوی دي غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي بیا د داعش په داس تر کبانی په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې هغوی دا خبره کوي او هغې وجه دا ده چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګنډې ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
اندېښنو یو وار همدغه دی ګراد صاحب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواښ په ارتباط چې دوی غوښتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندېښنې ورسره زیاتېږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف دورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوي دي. ما مخکې عرض وکړو چې په خپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپله تراګر دی او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي. لبلی خوا دا سیده دا اندیشنی موجودی دی دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بل خبره دا دی چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دی. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یوه حمله وشوه تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکړ او چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بله خبره دا ده چې بیا په 2018 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز یو نن سټیټ اکټرز دي او یو سټیټ اکټرز دي. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. که چیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله ترسره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسوي هغوی ته مثلا مالي چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي.
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی هغه به وختي کتنو په هغه کې دا خبر راغلی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپله دا تورونه لګوي په خپله دا خبره کوي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوست په قید کې دی او تیر ورځ پوست دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري موږ نیولي دي او خبرې داسې دي چې دغه ملګري موږ په دې تړاو نیولي دي چې دغه ملګرو نه دا پوښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. د هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کې چې عمران خان په وختو کې ناامني زیاته شوې ده او دغه وخت
خپل اختلافات
پوښتنه زما دا ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب،
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټیلیجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټ آباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزیون کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو، دا زه دقیق اسناد لرم. او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی بولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه او هغه څه سي کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر وو. هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده. دوی ټول
خبره ګران صاحب وبښئ، دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوي دي چې فرضاً له پوځي اډې د اوسامه تر کوره پورې تونل ایستل شوی دی، لیکن څوک یې بشپړ تاییدولی نه شي او یا دا خبره هم څوک نه شي تاییدولی چې آصف علي زرداري د اوسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل د هغه څوک خبر و. اما بلې خواته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول، هغه بندې کړې دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی برید ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د برید یو تره چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپور څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام
لري، یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته. د سیمه سي فشارونه، حتی د پاکستان کورنی فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 60 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شیبر صاحب، هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګې دی، هغوی سره چې موږ خبرې کېږي لکه وختي د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت دپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره دې کې پخپل باندې زمونږ دارې پوځونه پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوځ قربانۍ نه ورکوي. دا دې کې د که تاسو ګورئ نو پرې دورسته کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوځ باندې شوي،
خصوصا په پوځ باندې.
په
خو به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوځ باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه هغېره دا بریښي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوځ هغوی هم په نښه کېږي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشه ځواکونه
په دغه شرایطو کې. دې له خاطره چې دا بحث یو ډول راغونډ کړو، ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي، دغه روابط ممکنه ده چې نشتی شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوریا هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی، وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی ولو حالته لخپل خپلوان سره لخپل
خیر اوس دغه سره پورونه خو نه تایید سیوی کنه
لیدنی کتنې
ګران سره دغه سره پورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنی فرزند آزادی را دونه ستایید ولې سفلانه ال تتللی ده تر څو سی پر رسمي شکلونه ویل سی نن سبا خو د خواله رسنی هم ډیر آمده خلک دا خبرې کی اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دوړو خو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي
بریدونه کوي په پولو
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي د په تازم له کندهار راپور درلو چې بزګران وایي چې خټکی او هندوانې به پخوا په پاکستان کې خرڅېدي اوس د پاکستان لاره بیخي بنده سوې ده مهاجرین تر 15 ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډېر په لري کېدو دي
تاسو ته معلومه ده شیبر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلی دي هغلته یو خو دغه ډېره اکسټریمیسټ یا افراطي ډله ده چې ملا هبت الله یې په راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په ښځو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمراني کوي او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغني برادر شیر محمد عباس ستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري تعامل ولري او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري
تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشي تاییدولی چې فلانه له فلانی سره ارتباط لري په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبانو سره ډېر نږدې روابط و د کوټ شورا وله د پېښور شورا وله او په دې باندې تورن شوي دي دوی بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی
فیض حمید زندان کې دی عمران خان په زندان کې دی عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سو کوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال له جیلونه خوشې کړي دي د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره ویشل شوي دي هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک پرو زیادي څوک دغه باقیات را مخته روان کړي دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشفاق کیانی دي څوک د راحیل شریف دي
او بخښه مومن صاحب د افغان طالبانو په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ هم وکړو کابل ته مو رسول مرسته مو سره وکړه اوس له هغوی سره دښمني کوو ځینې ښکاره ده خبره
ده خبره کیږي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په رحمان د ټولو هغه تصویرانه هغه ویډیوګانې مخترالي چې دوی سره یو ځل تکي نو د سیم نه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي خو اخره عجیبه سړی ته دا خر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
عملا رسېدلی ده یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی سیاسي ثبات ګډوډ دی په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالات دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیل چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلکه چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي مې ادارې دي هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد؟
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلې دي، دا مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، دې اړخ ته د دې لپاره چې دا بحث بېرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغو د کورت مارشال یا د نیولو په حکله باندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې، دا مې چې مطالعه کړې دي، هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامی محکمې ته را کش کړی شي، او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې
ده. دا خبره خو شوی ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نه سوای کولای، ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخښئ، د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي، په لنډو کې په دې اخر کې ستاسو نظر واخلم، د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتر کېدای شي او کنه د خرابې په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزي پروژې واخلي، له ځکه دغه آصف دورانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډېر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومند صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګورې دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومند سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي، په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې همدغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو شهرو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومند صاحب، له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیشې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ آتې زرته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو. تاسو اوس کولی شئ زموږ ټولې خپرونې د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ کړئ واورئ. د نړۍ په هر ځای کې چې
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې دیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپله پیژندګلوي د دله خپلې خولې واورئ.
زاهدي یم د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. ما زده کړې په پاکستان کې لومړنۍ زده کړې کړې، کله چې مشکورنۍ موږ مهاجر شولو هلته تللی وو. د پاکستان ګرد ځنګل کې مې زده کړې کړې او له هغې وروسته بېرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلی یم. او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژان سره لومړی کار پیل کړ، او بیا وروسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نومې دی، دغه سره مې دوه کلن کار وکړ او دغه انسټیټیوټ مې هم اول وست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې. او له هماغه ځای څخه وروسته بیا زه بېرته افغانستان ته رالم، او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي، چې هلته مې د راډیو او تلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل راډیو مې هم درلودله، او یوه جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مو هم چاپوله. آلمان کې مې د دوچه ویلی اکاډمۍ څخه د ژورنالیزم په برخه کې یوه کلنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې، اوس څه کوئ؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویلی یا د آلمان ژغ راډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دنده پرېښي. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو راډیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په آنلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم، بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو، افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبید کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دغه راډیو له لارې خلکو ته خبرونه، خبرونې، موسیقي، سندرې، تعلیمي او کلتوري خبرونې د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونې او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړي دي او کار کوو.
د دې راډیو اوریدونکي په افغانستان کې دننه هم شته که یوازې په بهر کې میشت افغانان دي؟
د دې راډیو تقریبا موږ چې دغه راډیو یو سیستم لري چې هغه کار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو چې هغه هلته د کسان اوس د آنلاین انټرنیټي په مخ باندې پر مټ باندې دوی دغه راډیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه راډیو د یو اپ د لارې هم پیل کړو چې تر څو پرې دغه اپ اوتومات موبایل کې هلته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک یې واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربېره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سرو هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکي شته، او دوی دغه راډیو اوري، تعقیبوي، موږ ته کمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټولو هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کېږي، ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ ده، او انټرنیټ ته چې هر څوک لاسرسی لري دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ راډیو تعقیب کړي او واوري.
هغه کسان چې د اپ له لارې دا راډیو په راتلونکي کې ستاسو په پام کې ده چې اوري به، دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري؟
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي بدلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی ده، یعنی ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نښلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یوه برخه په دوبۍ کې ده، او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډېر نږدې دی. دا مزکه دا کار وکړ تر څو پوری خلک بیر لژ انټرنیټ افغانستان کې پیسې هم سب پیو رادیو ډیر واوري اور پاو دې ځایونه کې چې دلته د رادیو دا اوریدلو هغه ستیس یا برخه چې دا ډیر درنه ده یعنی تکواله سي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیر کمیږي ک یو څو کالته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي سپیشل روز موږ د رادیو واوري او څلور بي ساعت هم کولای شي هلته واوري او د سیستم بلته د دوی بل اثرای وټل ولري دغه سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبد الله ردی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي دا موږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخه کې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي نور سیستمونه به هم ان شاء الله ډیر ژر به بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واک کې ورکړو
یو نه ټمو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي زکه دا غینه پارا تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته کار ته اړتیا سته او بیا خصوصا بهر کې چې سیږي دلته دغه اعلانات او سپانسرو دین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پالکول اولته البته تقریبا ډیر زیات و یعنی تیری بهر نه موسسات خپل دین د پرونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پالکې اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما په اړه کړی په کومه برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاسرسي ولري دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او ملاتړ کوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې د ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دا شاوخوا د پنځه لک څخه تر یو ملیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولا
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف تا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال لالته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا الته د نیټه مخبريږي مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک خوشي یا د نیداف معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې د ګولسي زموږ یو ځانای هدف د ژورنالیزم د اصول او اساسات سره سم کړه او دقیق خبرونه خبرول د غیر ترڅنګ تعلیمي خبرونه موږ خبرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځي تنځي دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم موږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سل ته خلک د خبرونی واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ست د خبرونو او د کول سي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي د کتابونو دوی ته ورکول کیږي هغه جنې چې مکتبونو ته نسپلاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور د ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی د کول سي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واوري د یو شوون کې لاره د ټول وخت تدریس کیږي
که اوس ورشو ستاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده د رادیو په باب یو څه راته ووایست
شم ما په 2018 کال کې هلته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ تر څو پرې هلته یو اف ام رادیو ولرم او هغه دغه یو برخي مزلته ډیر کار وکړ د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ یعنی چې زما واخیستل خو په دې بیا تعولات را ل چې یوازې غ رادیو پات خپل اگر رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا تو افغان خبري اعلان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکل انتړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله ناکله به سړی یو ورځ به کار به درلود وي ونه موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلود چې په هغه به په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځنی خبرونه مخبرولې، عموما بلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هلته وخت ډیر زیات و. امغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی هم د سپارې په صحیح سمبالیدل.
دلته د نوي رادیو کا خدای کول او فعال شو په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا په کومه ژبه او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکل سه تاسو وګورئ اروپا، امریکا او بیا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوي زیږیدلي ماشومان دي هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیره کړې ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره ار دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخې امغه هم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تیرو دیرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملندل ته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید دوی واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي. همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی سي خپله په افغانستان کې ماشومان واوري. دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان د لپاره اوس نکل کیږي یا کسې نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو او دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نکل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دا هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه هم د آنلاین میټینګ سره وسوسې، هغه د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل سے اروپا کے خصوصا نور ودونه کې دلته د ماشومان د ادبیات په برخه کې ډېر غټ کار کوي دي. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر زکړی او دومره ادبی تور ورته وای ک کله چې ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ده کې یو هغه ماشوم تا کور تر زی هغه ول ور درته وای اجازه ده چې داخل کوم تاسو کور ولې زموږ او تاسو ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخه کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده؟ نه، دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه، اصلا جګړه یوازنی هغه شی یا هغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه څخه لري کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت وو، تاسو په همدغه المانیان هلته راتلل، د دوی ماشومان هم هلته زده کړه کوله، یعنې دوی هلته ډېر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډېر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیاتو برخه کې. خو دغه وروستۍ کې د جګړې چې رالی دغه هر څه له منځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې خصوصا موږ دلته ډېر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې یو ښه لیکوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر صاحب یحیی وردګ خپل ځینې نور لیکوالان دلته شته چې هغوی د ادبیات په برخه کې ډېر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونه او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه راډیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي؟
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایټ د برخ باندې خبرو. او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان کې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د راډیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې راډیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې به ستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نه وي په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ؟ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډېر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
په نو تکل چې تاسو وګورئ هر دغه نړیوال راډیو چې جوړ شوی هغوی خپل ځان لپاره پالیسي لري او هغوی خپل پالیسي په مخ وړي، تر ډېر پورې دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر راډیو چې کوم څه نشرات لري یا خبرونه کوي هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او زه تاسو ته څه خبره کوم. موږ دغه هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلي او اورېدلې مو له هغه سره مو خبرې کړي ان تقریبا له ډېرو کسانو سره او بیا پوسوي چې موږ دغه څه څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال راډیوګانو فرق به دا وي چې زموږ نشرات به کم وی سید، یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعته یا و ساعته یا شپږ ساعته د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا څه باندې چې یوازې به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلق وي، یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل.
ډیره مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر تر څنګ چې د خپل راډیو یا د چارې مخته وړم دغه سر تر څنګ د المانی ژبې زده کړه کوم. او دلته لکه مخکې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم
یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشورو دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بلې و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بله اوس په یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د المانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده المانی ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دته ورشول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا ته د غوی سره کار کوي د ډیره سنځمنه ده. زه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته ځینې شان ورته شیم یعنی پوهیږم چې شاید ځینې دا ستوري وسمی چې پښتو دې برخه دوی نه پوهیږي او زموږ ځینې کلتورونه دونو دوی نه پیژني ځکه چې تیرو دریو کلونو کې ډېر څه هېر کړي دغه ماشومان چلته وو او دلته زده کړې کولې دلته نه د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه؟
بلې وو دلته هم داسې ده کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي اولادونه ډېر ژر د خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې د پټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی ان دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او د پاره باندې خبرې وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه زما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شتات چې شه دی هغه مرکز څه دی ما ته ورته ویل چې کابل دی به په دې نه پوهېږم ما ته ویل کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته ویل چې نه هغه خو دغه سیزای دی د ټول مال دا چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته ورته ویل چې دا کابل دی نو بس همدغه ځای ټاکلی دی پس مالو یعنې په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریزم نه کې ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هیر نه کې او دې برخه کې دوی بشپړ پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تربل مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
ستاسو پاک کلو او باندو کی څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 11 42 201.